قلم نسته نه مشته مشکه جوړه سي خوځه کوي د ملکي کورو څخه استفاده کوي بیا هم دغه په کورو کې مننه پټوي او سره کوم دغه شاړه ولې بیا هم پر هغه تاکسي روانه چې ګوري موږ هم په دغه ترامات کوو موږ هیڅ مشکل نه جوړي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو څو ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرې ایښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره نه میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دادې اخري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول نادلي ولسوالۍ نږدې درې کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلونو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند، د نادلي ولسوالۍ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړي اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخول اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېره سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره را وښیې چې څه کار وکم.
اوقی ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک را سره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواد هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې ما خو ګوا بل لیک را واخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د مو کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسټونه وروړه او څلیرې ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هېواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دی خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني رالیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشاني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم. خدای دې خوشحاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسونو کان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي، چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په ریښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ ترو شي، او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې مېړه په دې کاره مړه نانوایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د مېړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د مېرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالېږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو حوصله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادام
صاحب، سړی ویل
هو دروازه کلکه کولاشه دیګ پوخ کا.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزي مې نه ده کړې.
شروع پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو قورمه هګۍ او دمپخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانټینینټال اشپز یې نو. دلته پرته له دغو شیانو نور څه پخیږیم نه. دلته هر څه نوکار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کیږي، کار دې کوه. بادام
صاحب،
تلار صاحب لږ مسالہ جوړه کا چې هغه د تشناب دیوال جوړ کی.
صاحب ګلکاری مې کله نه ده کړې او ګلمالا او نور شیان هم نه لرم.
ته وار شال ته ټول سامان پروت دی، ګلولي به هم در سره کومک سي. ګوره چې پام دی وي دیوال کوک نه کې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم، دیوال به څنګه نه کږیږي؟
پام ورته کوه، ګلکاری خو څه جادوګری نه ده. د اشپزي دې مویل چې نه سم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دس ده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم در پسې نسي رسېدی.
ښه صاحب، چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دی ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوی خرابه ده. ته وګوره چې څه پېښ شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وای خلا او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده،
ګلکاری دې هم نه وزده. هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولای.
کولای شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولای شي. بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دا غلطه په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، انداره صاحب
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه دی صاحب، د بلې میاشتې تنخوا هم راکوي؟
نه، دا د برقي د تنخوا خانه ده، او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده، او دغه لاندې هم د اشپز، او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یو کور ته ورلېږم.
او سړی په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګار شوم، خو ګوتې د ګلکار برقي اشپز او نلدوان د تنخوا په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سربی له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څو مو ترې جوړې کړې؟
$30 میلیونه.
$30 میلیونه؟
او صاحب، 15 میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې 15 میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب، کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه 50 میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
وزیر صاحب، پروژه مو روژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب، چې دا زمو تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو، بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
او $300,000 مارګ دی مارګ، په $300,000 دا ټول غرونه درته نړولی شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې؟ زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو دې همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب،
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسین حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.